السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دغه پروګرام کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن پر تګلارو او احتمالي پالیسیو باندې خبرې کوو. ډونالډ ټرمپ چې پرونی واک پای ته ورسید ځایناستی به یې جو بایدن د افغانستان لپاره څه ډول تګلار ولري افغانان څه هیلې ترې لري. تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ او خپل نظریات شریک کړئ. د پروګرام کوربه داود جنبش دی. خو په دې خبرونه کې د تل په څیر پام وکړئ په سر کې خبرونو ته. ملګرو ملتونو د خوړو له اړخه د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتیری وژل تایید کړي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په سپینې ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو لوړ شمیر لري. کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیې اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 50 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې نښې لري.
افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو په ډله کې دی چې اوسیدونکي یې غذایي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم مني چې دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر د پخوانیو کلونو پرتله زیات شوی دی. د البانیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتیری وژل تایید کړی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وژل شوی سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت غړی وو. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سه شنبې په ماښام شوې خو د ځای او څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناټو غړی شوه دوهم سرتیری دی چې د 1600 ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وژل کیږي. البانیا په افغانستان کې 99 سرتیری لري چې د کابل او هرات په اډو کې تیر دي. تیر شپه ځانګړو کمانډوز واکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان عملیات کړي چې په پایله کې یې د یوه پخواني پوځي په ګډون 20 کسان خوشي کړي دي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغه زندان نه چې نه دي ویل شوي څوک خوشي شوي کسان څوک دي. د طالبانو له لوري د اسلامي اصولو او بشري حقونو خلاف بد چلند له زندانیانو سره شوی. د خبر پاڼې له مخې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د زندان یو ساتونکی وژل شوی او یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د سپورت له ډګره د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبه روانه ده. تر اوسه افغانستان د درڅلويخت اورونو په تر سره کولو 211 منډه کړي او و لوبغاړي سوځیدل دي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. پاکستانی چارواکي وایي د دوی د حکومتي ملیشي څلور غړي د ماين په چاودنه کې وژل شوی دي. پر دغه ملیشو پروند د بلوچستان یالت د کوټې جنوب ختیسته په 200 کیلومتره کې د کهلو په سیمه کې هغه مهال چاودنه وشوه چې په غزما بوخت وو. په چاودنه کې د دغه ملیشو 15 نور غړي ټپيان شوی دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه چاودنې مسولیت نه دی اخیستی. په بلوچستان کې څمو دوران دي په یو مخامخ وسلوال برید کې ديار لسکان کیندون کې هم وژل شوی وو. پر کان کیندون کو د برید مسولیت داعش ډلې منلی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په سپینې ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران یې د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي. خو د ټرمپ لیک له دې پلوه هم مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کوي. بایدن ته یې خپله ماتې نه وه منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون یې د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه، خو ویل چې هغه یې شخصا ده ته لیکلی او تر هغو به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ټرمپ سره یې خبرې نه وي کړي. او روسي خبر همدا چې د امریکایي رسنیو د راپور لمخې د امریکا پر بهرنیو نشراتو د څار سازمان مشر مايكل پاک د ولسمشر جو بایدن په غوښتنه له داندې لري شوی. د یو اس ای جی ام سازمان د آزاد اروپا آزادی راډیو او امریکا غاټ په ګډون د امریکا په نورو نړیوالو رسنیو د څار دنده لري. واشنگتن پوسټ، د امریکا عمومي ملي راډیو او واشنگتن اگزامینر رسنیو پر خپلو ټویټونو دا خبر خپور کړی دی. پاک هم له دندې استعفا کړې خو تر اوسه ښاغلي بایدن په رسمي ډول نه ده منلې. مايكل پاک په 2013 کال کې د امریکا پر رسنیو د څار سازمان مشر وټاکل شو، خو د هغه ګمارنې ته د تیر کال په جون میاشت کې سنا د تایید رایه ورکړه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
ټول ستړي مشهید آزادۍ ونیزو چپو کې ز داوود جنبش تاسو هر کله کوم. نن موضوع د بایدن ادارې تر راتګ وروسته د افغانستان او امریکا د اړیکو راتلونکي ده. جو بایدن څلورم امریکایي ولسمشر دی چې د افغانستان له جګړې سره مخامخېږي، خو له نورو سره یې توپیر دا دی چې اته کاله د باراک اوباما د مرستیال په توګه له افغانستان او د هغه له جګړې سره نږدې آشنا دی. دوه ځله، یو ځل د سناتور او بل ځل د مرستیال ولسمشر په توګه افغانستان ته ورغلی هم دی، خو اوس یې د افغانستان جګړه پر امریکایانو غمېدلې او سلف یې ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو بهیر پیل کړی او تړون یې ورسره لاسلیک شوی. د د چلن بسوی په ټوله کې به د سیمې له هیوادو سره د د تګلارا څنګه وي چې ویل کېږي یو ځلې د هغه مهال افغان ولسمشر حامد کرزي ته ویلي و چې پاکستان امریکا ته 50 ځله تر افغانستان غوره دی. همدا او دې ته ورته خبرې به په همدې نږدې یو ساعته خبرونه کې سره څیرو له خپلو میلمنو سره. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، په شمالي امریکا کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د ولسی جرګې غړی شینکی کړو خیل، په دینی چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار مولوی سردار محمد زدران، او وروسته له دوحې نه د دولت د مذاکراتي پلاوی غړی مولوی عطاول الدین هم رابلل شوی دی. ټولو ته هرکلی وایم. فکر کوم چې میلمانه به یو یو سره را سره ملګری کیږي. شینکی جانې، تاسو نه لومړی غواړم پوښتم چې نوې اداره، تاسو په هغه سیمه کې کار کړی دی او له ډېرې مودې په سیاست کې یاسي، دغه نوې اداره له مخکنۍ نه د ټرمپ له ادارې نه په کومو برخو کې کله چې خبر افغانستان ته راځي، یعنې د افغانستان جګړې اصول ته، په کومو برخو کې درته متفاوته بریښي؟ شینکی جانې
او په خیمانه
bale پښتنه له تاسو نه ده. bale
شین اواز اواز کاته وبا ستاسو سوال څه کړی څه
سلام سوال مې دا و چې تاسو ته د وی سیاستواله په توګه چې په هغه سیمه کې شمالي امریکا کې ډیپلوماټ او سفیر وي او لنیږدې نه مثلا د سیاستونو څاره د نوې اداره د جو بایدن اداره لتللې ادارې نه د ټرمپ له ادارې نه په کومو برخو کې مخصوصا کله چې موضوع د افغانستان سولې او جګړې تر ازي متفاوته ده؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټولو ګډونوالو ته او اوریدونکو ته. باید ووایم چې نوې اداره یو هم د امریکا لپاره یو نوی فرصت دی، هم د افغانستان لپاره. شې چې مهم ده دوه بخش ته وزارتونه، چې یو د خپله د بهرنیو چارو وزارت دی او یا هم د دفاع وزارت، او موږ د دوی دواړو هغه نظریات د افغانستان او د سولې پروسې په اړوند واورېدل چې دا ډېر مهم او اړین و، خو څه د اوسني حالات لپاره. ځکه چې خپله د خارجه وزیر لینکن وویل چې دا ډېر مهمه ده چې دوی یو ځل دغه قانونلیک باید وګوري چې په دې کې څه شوي دي. نو دا ډېر مهمه ده ځکه چې دغه یو د افغانانو هم یو لویه نګراني او غوښتنه وه، او په همدې باندې فکر کوو ځکه چې کله چې دغه تړون لاسلیک کېږي په دې کې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت او خاص حکومت اصلا هیڅ پرې بل شوی نه و یا پکې دخیل نه و. دوم دا چې همدې وزارت لپاره دا ډېر مهمه ده چې کوم موارد دي چې د امریکا په ګټه دي، ځکه چې په خپله ورځ کې امریکا خپله ګټه شمن نه داس مثلا د طالبانو ته یا د افغان ولس یا دولت ته. اما یو شد چې د دموکراتو حکومت کله د بشري حقونو مسایل، د ښځو حقونه، هغه دموکراتیک ارزښتونه چې دوی ورباندې همیشه ویاړي، نو دغه مسایل دي چې دوی زیاتره په دې باندې فشاري هم لري او دوی خپل ولس ته جوابګوی دي، ځکه چې دموکراتیکو سیستمونه او هغه پاچا دي چې وزمشواری دغه مسله ده، دوی مجبور او مکلفه دي چې خپل کانګرس ته جوابګوی اوسېږي، هم صنع ته او هم خلکو ته. نو دغه یو ښه مسله وه چې دوی ورته اشاره وکړه په دې اړه. او همدارنګه دفاع وزیر هم وویل چې د جنگ ختمول غواړي، لکن یو اطمینان چې دوی غواړي سي باید مطمئن شي چې نور د افغانستان خاوره د امریکا په خلاف نه کارول کېږي. یعنی په دې معنا چې د نوې ادارې لپاره د افغانستان موضوع بې تفاوته، بې اهمیته نه ده، یو ځانګړی اهمیت لري او دوی به په یو نوي لیدلوري به دې تړون ته ګوري. او هغه مسایل چې دوی فکر کوي ډېر واضح دي، مبهم دي او یا یو برخه بالکل په دې کې دخیله نه ده، د هغې د دې تړون پلي کېدل له ستونزو سره مخامخ کېږي. مطمئن چې نور که سبب کې دی کې زیاتره دخل کېږي، یا خو کېدای شي خپله د امریکا فوج یا وزارت دفاع مسؤولین یا جنرال هم کې شامل شي، استخباراتي حلقات پکې شامل شي، همدارنګه افغان دولت هم په دې موضوع کې دخل شي. نو دا یو نوی فرصت هم د امریکا لپاره، هم د منطقې لپاره، هم د افغانستان لپاره.
ډېره مننه. البته همدغه موضوعګانې چې تاسو یادې کړې د دې ساعت په اوږدو کې به په بېلابېلو مواردو کې وڅېړو. نبیل صاحب هم راسره دی، ستړي مه شئ. نبیل صاحب، تاسو د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ د ملي امنیت د ریاست څوکۍ کې ارومرو له اوباما ادارې او په دې ډله کې لمرسیال ولسمشر بایدن سره راشه درشه یا مستقیمه یا غیر مستقیمه درلودلې ده. د افغانستان د جګړې او سولې مسله کې تاسو د یاد د اداره له ترامپ سره څنګه پرتله کولای شئ؟
سلامونه جنبش صاحب، تاسو ته اوریدونکو خپل نیک هیله وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په هغه کاري کرکتر او شخصي کرکتر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې اعتقاد وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامی ونیسي. زه د شینکی خور خبر مې واورېدلې، شک نشته چې امریکا هر حکومت چې ویږي ته خپلې ګټې اولویت لري. اما اساسی تفاوت به داوید ترامپ دی داره او دی داره چه دی افغانستان به مسئولانه وزی، یعنی به دی مانا چه اگر به دست شای میراث نپریدی چه اگر پر دیر لند وقت که بیرتا دوی تا دی مشکلات سبب شی یا فساد دی دوی غاری تورول بیگی. نو پر دی اساس باندیزه فکر کمه چه پر دی ثابت پر متن که به دیر تغییر رانشی یا دی دی غاری چه تفاهمه چه امضا شوید دید متن که به دید تغییرانه شید، پاشیه که به بعضی وضاحتون او غاری او یا هر تغییرات براوری او ممکن بعضی دکه در دی مذاکره نیز معمولا دی امتیازات و ورک به راک به سلا ده پدی که او غب سنجوی چه دی کم امتیازات بخاطر کم دی فشار وسایل لرید. نو پدې کې زه د مطمئن یم چې یو مثبت تغییر به کې راځي د افغانستان د ګټو په غوږ ته نظر کې نیول کېږي. اما په ټوله کې به عمومي تلاش ده کې چې دا هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کړي، نه داسې که داری چې څه په نظر کې.
او حتما با اوریدون که تا بزرگ پوری وی ستاسی خپلا تجربه لاغا وقتنا چه ده ملی امنیت رئیس واس لبایدن مرسیال و لسمشر نتسه ده ده افغانستان تا چنگه گوری زینی وی چه اصلا وی چه ارزک نور کهی؟
بیا هم زمو خپل خبری ترازم ده ده خواه شخصی نظریات کل کل مدباد که چرا وطل اقا ده افغانستان پگچه دیر نمال میده وقت که او وروسته د وینډ کمپاینو په وخت کې چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته پندوس دل اهمیت لري. اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مختزي نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکورد نه د دې خپلم ډیر جنجال دی مشکلات لري نو ممکن اگر لاند لا اما یو څه متفاوت لور انتخاب کی بیا هم اتکاب زیات په خپل امنیتی تیم باندې وی هغه مشاورین او اکثر مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لره او هغه د خپل قوتو استی په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي په غیر باندې په تمرکز وکړي بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کومه وسیله د فشار دوی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې تجدید داخل دی او پاکستان لوبه کړی ده چې تقریبا د ټولو خواهو نه د امتیاز د اخستلو وړتیا لري که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی نو دا به ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسایل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې پخوا وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه هغه مسایل به ټول تاثیر لري نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات دلته زیات د قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر به ولري اما ډېر اساسي تاثیر به ونه لري که تاثیر ولري بیا نو ډېره امیدواري بیا نه شي پیدا کړی سړی ناستې افغان چې دی به ډېر اساسي تغییرات راولي مهمه دا ده چې نوې پالیسي به په څه توګه یې ده په میز باندې ایښول کېږي
ډېر ښه همدغه ځینې پوښتنې وي چې مثلا د انتخاباتي مبارزو په وخت کې هلته چې اوله چوکۍ د ده سره نه وه په هغه وخت کې د څرګندونې او دا اوس چې لومړی سړی دی څرګندونې او دریځ باتمن توپیر لري مولوي صاحب زدران فکر کوم ارګ د ټرمپ په څلورو کلونو کې له سپینې ماڼۍ سره دومره ډېر هوار او ښه اړیکې نه درلودل د هغه تګ او د بایدن را تګ ته هلته څنګه کتل کېږي
بسم الله الرحمن الرحیم جناب جمهور رئیس تاسو او معلومات او ریډونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم ریچا هم چې د خاغلی نام چې د امریکا جمهور رئیس منتخب جمهور رئیس وو افغانستان حکومت هڅه کوله چې د امریکا متحده ایالاتو سره او په مجموع کې د ناتو سره ډېرې ښې اړیکې وساتي د افغانستان ضرورتونو د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو سره د ټولو ابر قدرتونو سره د افغانستان د حکومت پالیسي دا ده چې د دوی سره مثبت او رغند اړیکې ولري مګر ټرمپ یو داسې جمهور رئیس و چې هغه خپل په امریکا کې هم کله کله به د امریکا خلک هم تر ناراضه وو او فیصلې تصادفي وې نو د تصادفي په نتیجه کې د افغانستان ستراتیژیک تړونونه د افغانستان ته د امریکایانو راتلل دا د یو لوړ هدف لپاره وو او هغه اهداف امریکا په طولنی زمان کې د ترلاسه کولو اراده درلوده چون په پروسه کې د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ په بعضو مواردو کې خفګانونه رامنځته شول او ناراضګۍ رامنځته شوې په بل اخر په اخر کې چې کله د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافقنامه راغله دلته د افغانستان د حکومت سره هغه ژمنه چې د اوربند مسله وه د خشونت د کموالي مسله وه او په مجموع کې د ولسونو او د خلک کلونو د سره وړلو مسله وه دې ته څنګه چې د افغانستان د حکومت اراده وه او د افغانستان د حکومت تمه او هیله وه د ولسونو هیله وه پیږي کې یو څه داسې شایان راغله چې افغانستان حکومت ته د منلو ورنه وو نو د ښاغلي بایدن د راتلو سره د افغانستان حکومت انتظار باسي چې آیا جو بایدن د ښاغلي ټرمپ لاره تعقیبوي او که د افغانستان په مسله کې تجدید نظر کوي
زما پوښتنه دا وه چې په ارګ کې دغه بدلون داسې د اوسایي سار واسطله یعنی اوسایي سار واخیستله که نه لا هم انتظار کوي لکه تاسو چې اوس وویل چې وګوره څه کېږي
چونکې د جو بایدن سره د افغانستان د حکومت لوړپوړي چارواکي په ځانګړې توګه جلاتمال مسکوشت د پخوانه اشنایي درلوده او د ده د هغې طبیعت او د ده له کارکرد سره بلد دی نو یو ستا په اصطلاح ووایم چې ارګ خوشحاله ده په دې باندې چې یو تغییر راغی او د راتلونکو لپاره په حتمن موږ انتظار بسو او د جو بایدن د پالیسۍ او د هغه کړنلارې ته موږ منتظر یو. اما په بدلون باندې د افغانستان حکومت خوشحالي څرګنده کړې ده.
ډیره مننه شینکی جان. مخکې انجینر صاحب نبیل یو څه یادونه وکړله چې جو بایدن په وروستیو کې د افغانستان په اړه کمی څرګندونې کړې دي، نه تکراروم، یعنی که افغانستان نوم یاد شوی په انتخاباتي مبارزو کې یا په نورو کومو تړاوونو باندې په مثبت ډول نه دی یاد شوی، د دې لخوا مثلا د ملت نه دی، ملت کېدلی نه شي، یا مثلا دا جګړه په موږ غمېدلې ده، یا داسې حتی په دغه د لوړې مراسمو کې هم چې هلته ګڼ عسکر دي نوم یې وانخیستل، یوازې دومره ویل چې مثلا د امریکا عسکر دی خدای وساتي، چې کېدی شي غیر مستقیم اشاره یې همدغلته وه. فکر کوي اوس چې دی جمهور رئیس دی او چې نبیل صاحب ویل شاوخوا به مشاورین وي، دی به مشورې ورکوي، پام به ور ډیر کی کنه، وای به یو څوک دې ورسره چلند کوي، عسکر کراو باسې کار څه کوي، زما نور مسؤلیتونه دی، هغه ته به پام کوم.
فکر کوم چې یو خو یو شخص شخصي نظر او دریست دی، او بل په یو مملکت کې لومړی شخص کېدل او د خپل مملکت او د دنیا مسؤلیتونو ته متوجه کړل، د دوه مختلفو موقفونو دي. تاسو مطمئنه مو اوسئ کوم کارونه چې ترامپ د سول پروسې سره وکړ، هغه خپل یو د انتخاباتو لپاره یو کمپاین او کېدای شي ځینې علاقه په دې کې شخصي هم دخیل وو، اما داز ان دې ته لیواله وو چې واقعا دې مسئلې ته د پای ټکی کېږي، چې د پای ټکی کېدل د پروسې سره بدید مسؤلانه برخورد وکړای وای. هغه ټول کسان چې په دې قضیه کې دخیل، خصوصا د افغانستان ولس او دولت باید شروع کړي دخیل وای. جو بایدن یا دیموکراتان په مجموع کې هغه کارونه چې ترامپ کول متفاوت دي، د اکسیبیدو سیستم ته باید جو اپګریډي دي، مخکې مشاورین لري، هغه څوک چې د امریکا په جهانی پالیسۍ کې خصوصا همدغري کو مسله چې دا یا منطقوي علاقمندان یې کړه، اقتصادي مسله دي، امنیتي مسله دي، هغه جهانی رقابتونه دي، بایدن هر کوم یو څوک نه دی چې خود سرانه په کې تسلیم ونیسي. یې دیشتم په منطقه کې خصوصا په افغانستان کې د افغانستان لپاره نو او د خپل د امریکا د ګټو لپاره، او دا موجودات دی باید په پوره مسئله باندې توجیه کی، او وطن هم څنګه چې نبی صاحب ویل دی مسئولانه باید له افغانستان څخه ووځي، ځکه چې د افغانستان لپاره نه دی او د افغانستان لپاره مو وزینده. نو دوی لپاره دا مهمه ده، ځکه چې ترامپ خو به دغه 2000 عساکر خپل وصل یو ولوکی حلقه پاتې او کېدی شي په راتلونکي کې دوباره ځینې عساکر دوباره دوی ته خلک کړي، نظر په دا چې دوی ته هغه ټول هغه استخباراتي راپور نسته وایي کوم تهدیدات له تاسو منطقه کې موجود دي. آیا واقعا ترامپ ادارې د وضعیت نه پوره معلومات درلوده؟ دوی مطمئنه وو دومره دا ضمانتونه موجود وو چې دا منطقه به دوباره په داسې منطقه نه بدلېږي چې دنیا به یو ځل بیا له ننګونو سره مخامخ کړي. ځکه څوک صرف د طالبانو د بهتر اټاک او قدرت رسېدل مسله نه ده، دلته منطقه کې هغه توریستي ډلې چې منطقوي او جهاني اجنډا لري، د غوی شتون، د غوی ځای کول، د غوی بین ولل او غوی له دوباره په خطر باندې نه بدلېدل، دا مهمه اجنډا د خپل د امریکا ده. نو امریکا فقط افغانستان یو وسیله وایي چې راغله افغانستان متضررت لوده، افغانستان په اول خط کې پروت و، او دې کوشش وکړي چې بل اخره دغه مملکت یو اندازه بیرته په پښو ودري، تر څو په دغه کې سي سي مبارزه او مقابله وکړي، د هغه تروریزم چې منطقه کې جوړیږي او بدلیږي. فکر نه کوم چې دومره د امریکا حکومت به خبره وي چې په منطقه کې څه روان دي او په دې کې څوک لاس لري. نو د ترامپ برخورد د یو سټي او بکتریو قدایي برخورد او د فکر کومه نوې اداره به دا پوره مسله سره برخورد وکړي، خپل ګټې به سنجوي او مطمئنه کیږي به چې دوباره بیا د منطقې ته راکش نه کړی شي. او په دې باندې ډېر مطمئنه ده چې مثلا روس څه غواړي، مثلا چین څه غواړي، ایران په منطقه کې څه غواړي، افراطي ډله څه غواړي. په دې خاطر په هر قیمت دا یو مهمه مسله ده،
مننه شینکی جان. انجینر صاحب نبیل، د مخکې شینکی جان یو څه د دغه راتلونکو وزیرانو په تګلارو باندې چې د دوو الیکټرال خبرې معلومې شوې دي وغږېده، خو غواړم له تاسو نه وپوښتم چې د بهرنیو چارو څوکۍ ته نوماند انتونی بلینکن ظاهراً ویلي چې غواړي له طالبانو سره د ترامپ ادارې تړون و ارزوي. د دې خبرې نه دوه معناوې راوتلې شي. یوه معنا یې دا کېدلی شي، یعنې زه سم نه پوهېږم، باید یو ځل ولولم چې څه پکې راغلي، خو آیا فکر کوئ دا معنا هم ته اخیستل کېدای شي چې ټول تړون نوې ادارې ته تر پوښتنې لاندې دی؟
مانا زه فکر کوم دا خو دې راوتی خبره ده چې وایي هر سړی چې یو نوی دفتر ته ځي په میز سره چې کومه یو عادي ورقه وي هغه باید یو مرور کړي کتنه وکړي. نو دا تړون دوی ته بدون شک اهمیت لري، غواړي چې په دې چې په هغه پټ نکڅوکې څه شته او فعلا وضعیت په کوم طرف روان دی. او بل دا د افغانستان مسله د منطقې د مسلې باندې یو مستقله مسله نه ده، دلته د امریکې غټې او غټې پالیسۍ په کوم ځای کې د قرار دوی ورکولی شي، مثلا د چین سره روابط، د روسیې سره روابط، د ایران سره روابط، چې دا طبعا په دوی باندې شاید تاثیر ولري. زه فکر بیا هم بیا تکرار وایم چې ممکن په اصل کې ډېر د تغییر دوی رانولي، دوی فرزنده جرات په دغه شرایط کې ونه کړي چې نور عسکر راولي، ځکه ځان هلته لیکې کې هم د ادارې او هم د عام ولس دې ته جوړ نه دی. نو دوی دا کوشش وکړي چې نسبتا مسؤولانه برخورد قضیه سره وشي، دا چې کومې ګټې د افغانستان په نظر کې بونیسي هغه په دې پورې اړه لري چې موږ د کور دننه کوم مثبت پیغامونه لیږو، ځکه د ترامپ په راتګ سره هم زموږ احساسات زوزدګي ډېره زیاته وه، ځکه هغې هغه د آسیا جنوبي پالیسي چې کله اعلان کړه موږ د کور دننه خپل کار خانګي ونه شوی کړی، همغه و چې بېرته د وزریات د پاکستان په طرف باندې لاړل او پاکستان وکولی دنه ګټه پورته کړي. دلته هم ممکن تر یو وخته پورې وضعیت په همدغه رقم دوام وکړي، اما مهمه دا ده چې په غټو ستراتیژیکو ساحلو کې په منطقه کې دوی څه تصمیم نیسي، د ایران سره دوی روابط څنګه کېږي، هغه بعضې مسایل چې د چین سره دوی لري، او په ځم کې آیا پاکستان په همدغه وضعیت باندې به پاتې کېږي او که په پاکستان باندې به څه شرایط وي، ځکه فرزنال تاسو په دې بحث کې هیڅکله هغه د امن پټنځایونو بحث نه دی شوی، یا مثلا د بعضو ساختارو بنسټونو روابط د بعضې تروریستي ګروپو سره، یا دوی به په هغې باندې وکړي. یعنې په مجموع کې دلته ممکن یو څه فشار وارد کړي چې دغه غرور د فتح نه بعضې طرف راټیټ کړي، اما بالاخره به دغه هغه ته تمکین کوي او څه په آشیه کې شاید څه اصلاحات راولي، اما په متن کې به دي اصلاحات را نشي. اما بیا هم وایم چې دا مربوط دی د چې غټه پالیسي په منطقه کې کومې خواته روانېږي.
ډیره مننه نبیل صاحب. او مولوی صاحب، زدران د عسکرو د ایستلو موضوع افغان حکومت ته مهمه و، او دلیل هم لري چې په امنیت تاثیر لري. وروستی غبرګون د مرسیال ولسمشر امرالله صالح و چې وایي مسؤلانه باید دا ایستنه وشي. اوس خود وایي چې ویل کېږي چې 2500 پاتې دي، که څه هم ویل کېږي چې په زرګونو نور قراردادیان شته. په هر صورت فکر کوي ساسي اټکل څه دی چې نوې اداره به د عسکرو ایستل ودروي، که هماغس چې مهال ویش ټاکل شوی دی د مې په میاشت کې بیا صفر ته ورسوي؟
زما په فکر باندې د امریکا راتلونکی لکه څنګه چې د دوی وزیر خارجه د طالبانو سره د اقتصادي ارتباط مند دی، چې د نظر په مورد اعلامیه خپره کړې ده. زما په اند باندې د افغانستان نه د دوی د عسکرو په وتلو باندې به هم دوی تجدید نظر کوي، ځکه چې د امریکا په هغه وخت کې کله چې ترامپ اعلان وکړ چې د افغانستان نه عسکر وباسي، هلته د امریکا سنا مجلس اواز پورته کړ چې د افغانستان نه باید مسؤولانه شکل باندې ووځي. زما فکر باندې اوس هم زما اټکل دا دی چې دوی به د افغانستان نه په مسؤولانه شکل باندې ووځي، هغه په دې معنا باندې چې دلته په سیمه کې د دوی هغه حریفان چې هغه روس او چین، ایران یا نور قدرتونه دي، هغوی دلته په سیمه کې له مخالفینو سره روابط لري. د امریکا هل کوشش دا و چې د جنګیالیو او د طالبانو روابط د روسیې او د ایران د چین سره هغه کمزوري شي، خو دا کارونه شو د دوی روابط د چین او د ایران او د روسیې سره روابط قوي دي. نو دوی روابط ته په کتو سره په سیمه کې دلته د افغانستان ستراتیژیک اهمیت ته په کتو سره زما فکر امریکا به تلوار ونه کړي چې خپل عسکر بغیر مسؤلانه ډول باندې له افغانستان نه وباسي، او دا د فرصت چې دوی ته په لاس باندې ورغلی دی دلته په اقتصادي لحاظ، په نظامي لحاظ، په ټولو سیاسي برخو کې
امریکا دلته فوزه باندې سیمه کې تر کنټرول لاندې ده او مسلطه ده. دوی به د لویې لاسته راوړنه بېرته په ډېر عادي طور باندې دغه لاسته راوړنې لاسته ورنه کړي.
مننه مولوی صاحب او نبیل صاحب، پوهیږم چې ستاسو وخت زیق دی، مخکې دې نه چې لاړ شئ یوه پوښتنه په یو ډول باندې چې تاسو مخکې مو وویل چې ښاغلی بایدن یو ځل ویلي وو چې پاکستان ورته تر افغانستان 50 ځله مهم دی، په دغسې محاسبو کې که یعنی د ده نظر دغسې و، د مرستیالې ولسمشرې کاملا هاریس ونډه څه کېدلی شي؟ ځکه دا هندي ولاسله ده، په تامل نادو کې ورته تړونونه شوي دي، د دې راتګ ده خپله صدر اعظم نریندرا مودي هغه وخت چې د دې اعلان وشو په نومبر کې په ټویټونو کې ډېره خوشحالي ښودلې وه د دې په راتګ باندې. د دې ونډه به په دغه سیمه ییزو سیالیو کې څه وي؟ مثلا د هند په پلوي کېدای شي چې یو کار وکړي فکر کوي، او د افغانستان په پلوي؟
بیا هم زه فکر کوم چې درسته ده چې هغه د هند سره به څه هغه لري، هم مهمه ده دلته د غټو غټو مسله ده، نو فکر نه کوم چې دا مسله ډېر غټ توثیر ولري. په دې کې شک نشته چې امریکا او هند ډېر عمیق ستراتیژیک روابطو پخوا باندې دی، او هغه بعضې مشترکات چې دوی په منطقه کې د ګټو مشترکات لري هغې باندې به تمرکز کوي. اما دا چې د افغانستان مسله خصوصا بایدن څوره په دې کې تاثیر ولري، دا بیا هم هغه غټو محاسبو کې سړی کولی شي چې د غو زاویې نه ورته وګوري. نو زه فکر نه کوم چې دفتا به یو داسې سیاست شي چې هغه پاکستان مطلق د دو صحنې وایستلی شي، ځکه پاکستان متاسفانه ډېر په دې قضایا د افغانستان کې، یعنی تقریبا هم د جنګ ابتکار د دوی سره دی، هم د ابتکار د دوی سره دی، او د افغانستان لپاره بدون شک چې د خطر علامه ده. اما دا هم په دې معنا نه ده چې هر څه به تغییر کوي، ځکه هلته پاکستان حکومت هم خپله لوبي لري. نو دې ځای کې بعضی بحث شرایط مو باید آماده کو چې امریکا توجه زیاتر بر ستو تقویت یاربیا را وګرځه و نسبت دوته چې د افراد و اشخاص باندې بحث بشي.
ډیره مننه انجنیر صاحب. نبیل او نور ملمنو، زموږ خبرونه روانه ده، تر لندې د می ورسته یو څو اوریدونکو هم راغلو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، د امریکا نوی اداره او د افغانستان د جګړې او سولې مسله زمونږ د ازادۍ سپو کې د دې اونۍ موضوع ده. که غواړئ پیو غږیږئ، لاند کولی شئ دا فرصت تاسو ولرئ، بیا به میلمانه پې تبصیره وکړي. نو د زنګ وهلو لپاره شمیرې دا دي: افغانستان 0993540 0828225، بهر نه 00240224501. سکایپ هم ده، ریډیو تکه آزادی. پیل که زن معرفی کوی، لنده خپل پوښتنه یا نظر وای چه بیا میلمنو تا وقت پاتی شی. اوریدون که لرو فکر کوم میره بانی و که زن معرفی کوی.
اطل برک زیدر سرایم لیلمن ده، سلامون جنبیش سیب تا تا استاس و مینوال تا میلمنو تا و دازادی را جو چول همکاران و ریدون.
والیکم سلام برک زید سیب، میره بانی و.
اول پښتنه د میلمنونو دا ده چې افغان حکومت څنګه کولای شي چې د جو بایدن نوی ادارې ته دا قناعت ورکړي چې دوی خپل ځواکونه په افغانستان کې پاته وساتي. دا پښتنه کچیر نبیل صاحب راته جواب کړي، ډېره زیاته مننه به وي. دویم، دا نظر زور کوم چې دا ځینې خلک د پاکستان ولسمشر کرزی هغه مثال ورکوي چې جو بایدن ورته ویلي ول چې پاکستان مشته 50 ځله تر افغانستان مهم دی. هغه مسله بیله ول، هغه واته کاله مخکې خبره ول چې کله پاکستان د دوه مخې سیاست دنیا ته نو ښکاره. اوس امریکا چې دغه پاکستان سات نور کوي، ولی سی پیک چې دی دا امریکا فشکارا ویلی دی چې مشته په نړۍ کې تر ټولو لوی ګواښ دی. سی پیک چې د پاکستان د چین ترمنځ کوم اکنامیک کاریډور دی، نو د دې په دغه کې بایدن چې دی هغه به زوم زیات امید داواري تر پاکستان او افغانستان ته ورکي.
ډیره مننه بارغزای صاحب کورودان. بل اوریدونکي مهرباني وکړي.
مننه جنبه صاحب، سلامونه تا ته، سلامونه تا جزینه دلمند ولایت نه وړاندې کو.
حاجی صاحب ستړي مشي، خیر علي مهرباني وکي.
خیر دې شیخ دې من سلامت ک. یو پښتنه مې دا ده چې باج خلک ډیر خلک زمنګ په فیصدی کې دغه 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 لري فکر لري چې په امریکا کې سیستم کار کوي، فات کار نه کوي، رئیس جمهور نشي کولای چې د سیستم هغه چارې چې د دغه چارې دي هغه مختلف شي. یو دغه ملمنونه او بل مې دا سوال دی چې هغه وخت چې بایدن افغانستان پاکستان پنځوس ځله له افغانستان دغه بللی و هغه هغه وخت هغه تاریخ لاړه اوس بل تاریخ دی. هغه تاریخ دی چې باید افغانستان د پاکستان څخه پنځوس ځله دی مهم وګڼي. زما په فکر چې د افغانستان دغه فعلي حالت چې اوس روان دی او د خبرو اترو حالت چې روان دی دا به تغییر وکړي او طالبان هم په دغه کې سخت ناامیده شول چې دغه ماته وخوړله او لاړه او جو بایدن په ځای راغی. مننه بس دغه مې تبصره وه او دغه
مننه کور ودان. زه د اوریدونکو نه هیله کوم چې لنډ که پوښتنه وکړئ تبصرې ډېرې اوږدې به نه کوو ځکه چې میلمانه دي چې بیا دوی ځواب درکړي. مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکی.
زما خبره اورئ صاحب؟
بله بله مهرباني وکړئ.
بیچاره خبرې کوم د نګرار نه زما د میلمنو نه دا پوښتنه ده د افغانان ولې چې د خارجیان ته ډېر امید لري حال دا چې د افغانستان د افغانانو کور دی او په وځ کې د خپل لاسپکا چې خپل وطن جوړ کړي خارجیان نه تمه کوي او په دې سره سره چې دغه جنگ د امریکي جنگ او د امریکي نه جنگ افغانستان ته راوړو دا یو نیابتي جنگ دی چې په دې باندې دا اتلس کله خبرې شوې دي ولې په خپل لاسپکار کېږي چې هغوی نه تمه کوي او بل هغوی خو هغه د خپل وطن کې هغسې مشکلات سره لاسه روانه چې ټرمپ هم د هغې هغه د تحریکو مراسمو کې برخه وانخته دې هدف له هغوی سره وران دي. زما غوښتنه دا چې د افغانان ولې دومره دا محتاجي کې راولي او د خلکو نه تمه کوي چې زمونږ یو هېواد جوړ کړي او مونږ سره کومکونه چې موږ باید دغه د خارجیانو لاسپوسي دې نه کوي پخپله دې لاسپکار شي خپل وطن دې جوړ کړي ولې دغه کار نه کوي. زما د میلمانه فقط دغه پوښتنه وه.
صحیح. ولې افغانان په خپله خپل غم نه خوري؟ ډېره مننه بېچاره صاحب. یو بل اورېدونکي ته مو وخت لرو. مهرباني وکړئ لنډ راته ووایاست ځان معرفي کوي.
تاسو ته اورېدونکو ته مننه سلامونه وړاندې کوم. یو سوال لرم میلمنو ته. خلک هم هغه ده چې ولسمشر اشرف غنی خپل غوښتنې جو بایدن ته وړاندې کړې دي، طالبانو وړاندې کړې دي، بیا هم خلکو بیا هم ولس افغانان غوښتنې بچی ولسمشر جو بایدن
سره. نو مخکې دی چې خلک ځواب درکړي. ستاسو نوم څه و؟ بخې ته ځان معرفي نه کړه.
او مرحبا.
څه شي؟
بصیر
هیلمن. بصیر هیلمن صاحب خپل راته وې ستاسو هیله څه ده؟ مثلا مخکې دنه چې میلمه جواب درکې، تاسو دی افغان په توګه لنوي ادارې نه د امریکا څه هیله لري؟
مونږ خو هیله دا تر لرو چې په دواړو خواو باندې دوی فشار زیات کړي ترڅو د سولې خبرې لګي ګړندۍ شي.
ډیر ښه. کور ودان. ټول اوریدونکو ته مننه وایم. دا د دوه نه سره د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړی مولوی صاحب عطا الله لودین هم ملګری شوی. دوی ته هرکلی وایم. مخکې دنه چې لودین صاحب وغږیږي شنکی جان، یو څوک پوښتنه وي که دوی ته تاسو لنډ ځواب ورکوي. مثلا څنګه وایي قناعت ورکولی شي چې عسکر پاتې شي، او بل دا چې ولې خارجیان ته همیشه د افغانانو سترګې وي؟ مهرباني وکړئ.
مهمه دا ده چې هغه وروسته په پښتنه کې باید داسې ځواب ورکړم چې افغان حکومت باید څنګه امریکا ته قناعت ورکړي چې مسؤولانه له افغانستان ووځي، او وضعیت څنګه داسې بدل شي چې افغانان نور وکړي چې سوله ییز ژوند تجربه کړي او په خپلو پښو ودرېږي. څنګه چې دا وویل چې موږ ولې په خارجیان بدلونه متکي، ځکه چې موږ تر اوسه پورې هغه اقتصادي لحاظه دومره پیاوړی شوي نه یو چې موږ خپل منابع وکړو او موږ خپل پیسه پرمختګ وکړو او خپل ژوند هم بهتره شي. تر څو پورې چې موږ د اقتصادي وابستګۍ نور به مکړو ته لري، موږ مجبور یو چې په نور باندې نه هم پیسه توقع وکړو. اما مهمه دا ده چې افغان حکومت څنګه که غواړي چې واقعاً فیصله هغه دوباره یو څه خپل اهمیت پیدا کړي، دا ډېره مهمه ده چې د بایدن ادارې ته دا باید قناعت ورکړي او دا قوي استدلال وکړي چې څنګه افغان حکومت د دې لپاره یو ښه پارتنر یا شریک د مشترک اهدافو چې مبارزه د تروریزم سره ده دی ثابت کېدلی شي، او همدارنګه کولی شي هغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې تړون کې موجودې هغه په ګوته کړي چې څنګه کولی شي دا بهتره تړون شي او د هغه پلي کېدل اسانوي. او درېیم، هغه کسان چې د دې لوبې شاته دي یا هغه توریستي ډلې چې په مختلفو القابو باندې په منطقه کې جوړې شوې دي، دا هم په ګوته کې چې مثلا د دې کنټرول مهارول یا لبینول څومره اړین دي، ځکه چې څومره پورې که دغه مختلفې توریستي ډلې په منطقه کې موجودې دي هغه نه پرېږدي چې افغانستان په خپله پښو ودرېږي، افغانستان به همیشه اقتصادي وابستګیانې به لري او موږ به
همیشه د بل د کرم او د عنایت محتاج به پاتې کېږو. نو دا یو قوي فرصت ده د افغان حکومت دپاره په دې هیله چې ولس هم حمایت کوي چې یو ځل بیا امریکا مسؤولانه برخورد وکړي دې مسئلې سره افغان ولس او دولت ته ارزش قایل شي. هغه کسان چې دا جنگ تود ساتلی او امریکا ته ماتې به متوجه دي باید دغه مسئلې سره پوره جدي برخورد وشي، ځکه چې لوبه بل چا ګرمه ساتلی که نن هم دا طالبان راشي دا پوره واک ورته وسپارل شي دا جنگ نه ختمېږي، ځکه هغه تروریستي ډلې څنګه کېږي د منطقې د ملکونو هغه غوښتنې څوک جوابوي، ځکه چې هغوی په خپل غوښتنې پسه لاسرسی پیدا نه کړي او قانع نه شي دا جنګ به په بل نوم باندې په منطقه کې تود ساتي. څومره چې دا جنګ تود وساتل شي د امریکا ته ګټو ته هم خطر ده او افغانستان مالمدار اول خط ډېر قرباني ده، چې خلک هم باید په دې باندې متوجه شي، نور خپله ملي ګټې وپېژني او چې خپله ملي ګټو پلوي اوسېږي، نور ما بام لیدي ما مسرک انفجاروي ما افغانکوشي ته دوام ورکوي، باید واقعا موږ طرفین ته قناعت ورکړو سي د هیڅ شی د افغانستان په ګټه نه دی بلکې د افغانستان مخالفینو په ګټه دی. باید هر افغان په دې پروسه کې مسؤولانه ودرېږي او برخود وکړي او خپل رول یا مسؤلیت ادا کړي.
ډېره مننه مولوي صاحب لودین. د تللي ادارې د ټرمپ د ادارې یوه بریا یو شی چې سړی یادول شي دا و چې له طالبانو سره تړون وکړه، د دوهې بهیر د دغه تړون له مخې پیل دی او تاسې د دولت د پلاوي د غړي په توګه همدغه اوس په دوها کې اس هلته طبیعتونه څنګه دي، دغه بدلون څه تاثیر کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او درنو ګډونوالو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات رسوم. زه په مقدمه کې یو لنډ عرض درم او غدا کې امریکا د خپل بیرونی سیاست د طاره ثابت اساسي خطوط لري زمونږ نه دي، خصوصا د هغه وادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري، چې اکثرا دا سیاستونه پینټاګان یعنی شایې تنظیمي د حکومتونو او اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به بندري ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ټرمپ خپل سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. همدارنګه دغه معاهدات او قراردادونه چې د اوباما په وخت کې د دنیا سره وو هغې ته هم ضرر رسېدلی، لکه د فرانسې سره کوم تعهد وکړو، نړیوال صحي سازمان سره کومه خبره وه، همدارنګه د ایران د تعهداتو نه د ټرمپ وتل، دا ټول هغه شیان دي چې د ټرمپ په دغه سلو کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخې ته پراته دي او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنه کړی شي په خپلو اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دی. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نه ځکه دی چې په دې کې د دولت یو وخت ډیر قوي نظامي حضور لرلو او دغه اهداف تعین کړیو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړیو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، که هغه د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وکړه، مواد مخدر او که یو مرفه افغانستان دوی ته دوی نه دي رسیدلي. نو دا چې اوس د افغانستان د خارجي قواوې اکثره وتې دي او توافقنامه هم د ټرمپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانب د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا د دیرګان فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دغه توافقنامه لکه چې وزیر خارجه خدا خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې د غواړي په دې باندې یو سره یې ترلاسه کړي. زمونږ د انده چې موږ په دوحه کې اوسېږو د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو، زمونږ د نظر دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام د افغانستان د لاسته راوړنو په خلاف ده، او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده موږ درد حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام وو د دې حکومت وو د دې د اهدافو لپاره پلې شوې ده، موږ هم پرې ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې ورباندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیې حلال نه دی چې چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کړي.
دا زما اتفاقا یو روانه پوښتنه و چې ما غوښتل ستاسې دریسه ده، خو اوس بیرته همدې ته راشو، راته ووایه سالته طبیعتونه څنګه دي، انګلیسي کې چې موډ ورته وایي مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسې صبر وکړه څه کېږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته ووایاست.
بله، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي سلور نوي یا پنځه نوي ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړل چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونیو، او بل یو په اجنډا باندې توافق. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ور باندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې باز شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اور بند دی، بعد دغه د اور بند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد اقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ټرمپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کېږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمایندګي کوو، زموږ اولویت اور بند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجب ده دا اوربن رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکو، ولو که د هر اجنډا وړاندې کوي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب د خوانه وړاندې کېږي، موږ قول په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ بر دې باعث شوی چې کما حقه به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قربانۍ ورکړي. د افغانستان ولس اصل په سلو کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام دی، ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام،
او کله طالبان خپل
طالبانو د پنځه کرنې دورې هغه نظام. دا د بحث یو موضوع ده،
بلا شک جدي موضوع ده او خبرې به کیږي. مننه مولوی صاحب سره و سي شینکای جان. یو څه روحانتیا راغله چې په دوحه کې طبیعت څنګه ده، مود څنګه ده، اشاره دې ته مو شو چې مولوی سبوله چې طالبان منتظر چې وګوري ترامپ به څه کوي. خو تاسو فکر کوئ دوی د انتظار تر څنګ اندېښمنم دي چې اسنار څه بدل شي؟
فکر کوم چې طالبان به ډېر زیات اندېښمن نه وي، ځکه چې په څنګ کې ځینې خامیان چې په منطقه کې لري دوه اندازه به ډاډمن نه وي، ځکه چې کومه لابي سي واشنگتن کې سوی طالبان مالدار نه ده کړی. په دې کې نور کسان رول درلوده، او د ترامپ ادارې ته قناعت ورکول د نور کسانو کار و تر څو پورې راشي او طالبانو سره خبرې مخته بوزي. یعنې دوی کاملا تنها نه دي، یو اندازه تشویش به لري چې یو اندازه مقاومتونه سره مخ شي، څنګه چې پخوا مثلا اول خوب په دې کې شک ته چې ښاغلی خلزه به په دې به چوکۍ کې پاتې شي که به پاتې نه شي که نه، نو مطلبه دا ده چې څنګه او بل چون امتیاز یو طرف ته ورکول کېده، او خصوصا که زیات فشار د افغان سمپ اداره باندې و، نو فکر کوم چې دغه فشار شاید تقسیم شي، یوه اندازه فشار په دوی باندې راشي، یوه اندازه فشار د دوی په پلویانو باندې راشي. نو نوازت پر دیر اوفت ایدیال یا جالبه نبی، اما پر دیتو دشار که وست دی پر دیسی موقف کدی چه زن تکافی همیان لاریو چه لدری لحضور نه حمایت وکړي، او حتی په منطقه کې ځینې کاتمکه کاغه روس تر کاغه ایران ده کاغه چین ده پاکستان کومنده په دې واضح شکل لکه دې پخوانی سیاسي نویلې چې د سر مشارکې ګټې لري او حمایت وکړي. یعنی دوی په دې مبارزه کې یوازې نه دي، او بلکې منطقه ممالک دي چې د دې په موقف باندې به ټینګار وکړي، او معلومدار ستونزې سره به مخامخ شي. هر هغه به فرمایش به نه منل کېږي، اما په هر حالت فکر کوم چې
بله ډیره مننه شینکی جان. مولوی صاحب یو موضوع شینکی جان راپورته کړه، هغه د خلیلزاد برخلیک د لګه روسه پوښتمه، دا مې یو پوښتنه نه ده، په دې بسره ته میګو وخت ډیر لګ دی، خو کلن راته وې ستاسو ویل چې غواړی چې یعنی دغه تړون ستاسو نو خو خپل نه مجبوریت چې ورسره ولاړ شي. په کابل کې ولسمشر اشرف غنی په دې روسي کول چې د دې تړون په برخه کې ډېری ناروخانتیاوي یا تتواله شته، فکر کوي تاسو ته څه ستونزه جوړه کړې، تاسو له کومې برخه سره ډېر نه وي خوشاله؟
موږ په مجموع کې په دې تړون کې تاسو ګورئ چې د افغانستان حکومت ته د هغه بل طرف په عنوان باندې اشاره شوې ده، هغه بل طرف چې بندیان به بیا خوشی کوي، او دلته مخاطب د حکومت په حیث باندې په دې تړون کې فقط طالبان دي. تاسو به چاته حتی دا خطاب طالبان ته بدسې او الفاظ متوجه دي، لکه دې چې عملا حکومت دي، مثلا چاته تاسو ویزې نه ورکوي، چاته پاسپورټ نه ورکوي، حتی تاسو به ترستان ته اجازه نه ورکوي د امریکا د ګټو مخالفت کوي او تهدید کوي.
او به خدای اشاره راغلی وای چې موږ د افغانستان حکومت قانوني بولو او پیژنو، او طالبان که څه هم ځان اسلامي امارات بولي خو موږ ته د طالبانو ډله ده.
دا عنوان دی، دا فقط دا داس عنوان چې طالبان چې ځان اسلامي امارت بولي موږ د اسلامي امارت په حیث نه پیژنو، اما په متن او په محتوا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ذکر نه دی شوی، او ټول خطاب مقابل جانب یعنی طالب ته دی. نو په دې اساس باندې موږ یو حکومت په حیث باندې، موږ یو نظام په حیث باندې چې موږ تفکیک د قواو لرو، درې واړه قواوې مستقلې لرو، یو جمهور رئیس که په ډېرو رایو دی که په لږو رایو باندې راغلی، فیرن د نظام په سر کې واقع دی، رقابت شوی دی انتخاباتو، حتما بیا مشکلات لرل، او د دې ټولو مشکلاتو باعث هم جنګونه. نو په دې صورت کې موږ خدا دا د افغانستان خلک نه شي منلی چې دا لوی حکومت د ټولو قواو د ټول نظام د ټول رسمیات سره چې په دنیا او ملل متحد کې نماینده لري، دې ترې د هغه بل طرف خطاب وشو او دا توافق
نه نو بیا بل دا ورپسې او بخې مولوی صاحب ورپسې دا پوښتنه راځي چې که دونه اعتراضونه تاسو هم درلودل، ولسمشر اشرف غنی هم درلوده، آیا مجبوریت و چې کینې دې خبرو ته ولې مو انکار نه کوو، ولې دغه تړون له مخې خبر ته کیناستی؟
موږ پر دې تړون د مخې اساسا زموږ خبرو ته د ناستې اساس د غیو د دوحې توافقنامه نه ده، بلکې موږ یې لپاره درې څلور نور مواد لرو چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنې دي، که هغه په ولسي جرګه د خلکو د غوښتنو تمثیل کوي، دا لوی استراري جرګې او دا د خلکو د غوښتنو تمثیل کوي، همدارنګه چې علماو بزرګونه راجه مشهور ده، موږ د خلکو غوښتنې په دې په اساس باندې ناستې، او موږ په دې خاطر باندې ناست چې موږ د دې قضیې او طرف یې، او موږ د افغانستان سولې ته ژمن او متعهد یو چې باید په افغانستان کې څومره چې زر ممکن اوسي د یو حکومت او د نظام په حیث باندې موږ تعهد لرو. بل اساس زموږ د خبرو دا دی، او بل زموږ د خبرو اساس د ملل متحد ټول هغه تاییدات او هغه میثاقونه دي چې په د امنیت په شورا کې دا هغې تایید شوی دی، او که ملل متحد مجموع کړي دي د دغې درې څلور اساساتو په بنا باندې چې یو پکې د دوحې توافقنامه ده،
ترامپ د ادارې فشار نه وي دغه ستاسې دې څرګندونو ته په پام سره، یعنی دا امکان و چې بیخي د طالبانو سره په دغه ډول خبرو ته نه وي ناست؟
د تم د ادارې فشار خو خدای یک طرفه فشار و، د افغانستان لپاره د توحید په توافق نامه کې داسې کوم پیغام چې د افغانستان خلک خوشاله شي ورباندې استدلال وکړي او هغې باندې دا قضیه مختلف شي، همدغه دوحې توافقنامه او د ټرمپ فشار دی چې موږ اوس په مباحثو کې د بنبست سره مخامخ دي، او نشو کولی چې مخې ته لاړ شو، ځکه دا توافقنامه عادلانه نه وه او دا یو طرفه وه، د حل لارې پکې پیشبین شوي نه دي، فقیر د دې نه چې د امریکا خپل حمایت او خپلې ګټې پکې تنظیم کړي دي، او مقابل جانب خپل بندیان او خپل تور لیست او خپل هغه شان چې دیونه مجبوریت لري هغه پکې تسجیل دي، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د حکومت، د افغانستان د نظام لپاره په دغه توافقنامه کې داسې کوم شی نه لیدل کیږي. دا چې موږ د دې ټولو خلاو او مشکلاتو سره دا توافقنامه باندې په اصطلاح ملاحظه نه ده کړې، د رد خبره نه ده کړې، هغه زموږ د مملکت او د خلکو اولیا مصالې او منافع دي، موږ بله چاره نه لرو، موږ همدردي کمره د دنیا والو، موږ سره زموږ په قضیه کې ډېر لاسونه دي، اوږده لاسونه دي، او ټول د امریکا د حضور نه دلته پیدا شوی دي. نو امریکایان دا څه دي کې حتمان قدمونه والی مثبت قدمونه والی د امریکا حضور چې موږ د همسایګانو سره د اعتماد کو د منطقې د هیوادونو سره موږ د اعتماد کو د منطقې هیوادونو همسایګان د افغانستان د خلکو د نظام سره شاید ډیر مشکل نه لري خو د امریکا حضور چې د ټول دي ته وها سوال چې موږ په خلاف باندې حتی طالبان ته لاس ورکړو دا غیم لاټړو کې دغه پاکستان چې د طالبانو صریح حمایت کوي دغه د پختل د امریکا د حضور نه نظامی حضور نه په افغانستان کې خډیر تشویش لري. همدا وجه چې خډیر مزاحمتونه یو ته د 19 کالو په اوږدو کې پیدا کړ موږ په دې باندې نه پوهیږو چې په دې برخه باندې ول د امریکا متحده ایالات کله یو مجدد فکر نه کوي او دار د دې ارزونه ول نه کوي.
ډیره مننه مولوی صاحب. شینکی جان، یو ځینې څېړونکي وایي چې بایدن د ټرمپ په خلاف چې غوښتل چې دا موضوع په خپل امریکا غوڅه کې امریکا او طالبان او بیا حکومت هم پکې راګر چې د دوهې بهیر شو سیمې ته حواله کې د سیمې هیوادونه پکې راګیر کې هاي د دې معنا داسې کېدلی شي چې افغانستان بیا د نویمو کلونو غونډې خپل ګاونډیانو ته ورپریږدي.
خوانی اشتباهی تا دوباره تکرار که تکم اغا لور کمت تا دوباره خبال امریکا بیاور کردی. افغانستان خلو دقیق تلویه کال رسی پر قربانی بند حساب ده قربانی ورکی. هر وز ویجر کیگی، هر وز خبال شخصیتون، خبال ملکی او کسان دلات ورکی، نیم پر جون فراره کیوی او نیم ربای نزی. ایده منو خوبی دقیق پا اول خط قربانی که ورکی. ملکن دقیق تاریخی اشتباه چی او زال امریکی و وکره د روسان په وطن باندې افغانستان یوازې پریښود او د منطقې استخباراتو او ممالکو په دې کې دومره مداخله وکړه او موږ په داخلي جنګونو باندې اخته کړو تر اوسه پورې موږ د هغې قیمت ورکړو. نو زه فکر کوم چې امریکا باید دغه مسله په نظر کې ونیسي چې زموږ سیاسي نظام باید ته قناعت ورکړي او همدارنګه افغان ولس په خپل سیاسي دې ته متوجه وکړي او نور موږ د هغو سیاستمدارانو چې کابل یې ویجاړ کړ او د تر یو لکه شاوخوا پورې اتیا تر یو لکه پورې اشخاص کې شهیدان شول بیا په دې مسله باندې غلط نشي او هیڅ کلم د افغانستان د تباهۍ باعث باید موږ خپله ونشو. ګر چې موږ روان یو په هر ګروپ یا ډله کې افغانستان همیشه ننګونو سره مخامخ کړی دی، اما افغان ولس باید دا ځل له پوره سنجیدګۍ او هوښیارۍ نه کار واخلي او خپل وطن دوباره موږ خپله ویجاړ نه کړو او امریکا که دا اشتباه کوي قیمت به دې ورکوي، ځکه چې دلته صرف د طالبانو مسله نه ده بلکې هغه ټولې توریستي ډلې په منطقه کې فعاله دي، دغه قیمت به امریکا ورکوي نه افغانستان.
مننه مولوی صاحب. وایي و نیمه دقیقه پاتې ده، لنډ کړه ته وایي ستاسې وایي څومره ژر هیله من یاست چې د بایدن اداره به د دوهې بهیر په اړه خپل دریځ روښانه کړي، منی بدلون پکې راولي، په همدغه شکل به ادامه ورکوي، یو بل فکر کوي که دغه کار کیږي په دې کې به د زلمی خلیلزاد ونډه سي؟
بل دا امریکا د خارجي سیاست پورې تعلق لري، موږ په دې جزئیات باندې په دې کې تفسیر نشو کولای، خو بیا هم د امریکا نوی حکومت د دې حق لري، دا صلاحیت لري چې هغه نظام چې د دې نه وړاندې و د دې مقابل ګوند یو حکومت او هغه ټکي اجرات سره کړی، دا د صلاحیتونه دي ارلوونه باید کی منګ هم دې سره موافق دي ارلوونه سره، ځکه دغه شکل باندې توافقنامه دوام وکړي لکه دا وسیره دي کې د حل لار نشته دي او دا فقط د داولي ورځ نه یو بمبست او کچې ته دوام ورکول کیږي، معنا دار چې فقط یو جانب په ګټه او د نور ټول په تاوان باندې. راز د خلیزات په مسله کې خلیزات په خپل د دوهې توافقنامه د مؤسسان نو په اصطلاح د هغه د اساسي شخصیتونو نه دي چې موږ په دې برخه کې ملاحظه لرو. د خلیزات دی افغان په هیڅ یو امریکایی دی، باید د خپل هیواد د خپلو خلکو مجبوریتونه ضرورتونه او د دې د تشکل د دې عنعنات د دې دین د ټول په نظر کې نیولی په هماغه شکل باندې مخته تللی دی. نو په دې کې څنګه چې عدالتو نه دی شوی او خلیزات په دغه موضوع کې یعنی اشتباهات کړي دي، یقینا یې کړي دي، من فکر من دي چې دا تکرار نشي او پاینده کې بیا موږ داسې توافق نامو یا تعهدات شاید نه اوسو چې موږ مشکلات زیات کړي او راکمې نه کړي. نو وګورو د امریکا راتلونکی سیاست په دې برخه کې، اگر چې ما مقدمه کې ویل د امریکا سیاستونه خپل اساسي خطوط د وړاندې نه ترسیم کړي دي او د دې حکومتونو لس 40% نه زیات اثرات نشته دي، او خو به هم انتظار کو وخت دا متوازیه کی چې دا حالت کې مخاطر روان دي.
ډیر مننه مولوی صاحب عطا الله لودین چې له دوه نه مو وخت بیل کړ سره وغږی دی د غرض په ازادي چپو د بحث کې خپل نور ملمنو شینکی کډوخیل رحمت الله نبیل او مولوی صاحب سردار محمد زدران ته هم کور ودانه وایم. البته همدا موضوع په همدغه چوکاټ کې یو بل ساعت هم په دری ژبه ادامه کوي. امید مرزمان زما همکار به تر سره کی دغه بحث او هیله لرم چې هغه هم واوري. په کابل کې خپل همکارانو ته چې د دې بحث تخنیکی چارې سنبال کړي وي او دغه راز په پراکې سید قادر جلالوف ته کور ودانه وایم. زه داوود جون بشم تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم. د خدای پامان.